السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغ لاس تویم تخنیکی چاره شمشاد زادران مختوری د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن ځان مرګ بریت شوې چې پکې ديار لس کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي دا موده سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څو مخکې خبرونه له فرشته جلال زئی اورو
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د کاندید پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله شوې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي امریکا پوهیږي چې روسیه د اټومي وسلو پر نړیوال تړون تیری کوي او په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1240 ته لوړ شو. پوره خبر نو واوري د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسی جرګې د کاندید ناصر مومند په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس نجیب الله کامول ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د دغې حملې له امله د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې په تلفاتو کې ډېر هغه سیمه ییز مشران دي چې د کاندید ناصر مومند انتخاباتي غونډې ته ورغلي ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د حمله وغندل او پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې خپل دنده دي مسؤلانه ترسره کړي. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
موږ په کاملا دغه ردو د تطبیقو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو او کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نو غواړي په افغانستان کې امن او ثبات نشي هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک او د هغه کلو غیتی منتظر و چې د دې شاهد وسی چې تاسو څنګه چې دغه یو حادثه په وشو او یتي د زمونږ وطنان په کې شهیدان شو دي او سیدان زخمیان دي.
په ننګرهار کې د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه افغان کوچنیان له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیش کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې حکومت د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په ګډه کار کوي خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت ښه کېدل د کوچنیانو د ژوند د مسؤلیت اساسي شرطونه بولي. او په فاریاب کې یو شذ ناڅرګندو وسلوالو کسانو غرغره کړې ده. د فاریاب د امنیت ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه شذ د دې په کور کې غرغره شوی ده. د هغه په وینا په فاریاب کې له دې شذ سره ډیر ناوړه چلند شوی دی او مړی یې موندل شوی دی. د فاریاب د پولیسو ویاند ویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په د دې پیښې په ګډون د روان کال له پیل راهیسې په فاریاب کې د ښځو د قتل او د ځان وژنې 6 پیښې ورسره ثبت شوې دي. په ناټو تړون کې د امریکا سفیر کی بیلی هچنسن وایي د امریکا متحده ایالات د اړتیا په وخت کې د روسیې د مزایلو د یو سیستم پر تخریبولو غور کولای سي چې د اټومي وسلو له نړیوال تړون سره په مخالفت کې جوړوي. میرمن هچنسن نن په بروکسل کې په خبري غونډه کې پر روسیه ژغ وکړ چې د مزایلو د دې سیستم له جوړولو لاس واخلي.
We have been trying to send a message to Russia.
دا وایي موږ ډېر کلونه هڅه کوله چې روسیې ته دا پیغام ورکړو چې موږ خبر یو چې تاسو له نړیوال تړون څخه تیری کوي. موږ روسیې ته شواهد ورښکاره کړي دي چې هغوی دا کار کوي. امریکا دا کار د منځنۍ کچې اټومي قوې پر تړون چې په 1980 میلادي کال کې شوی سرغړونه ګڼلې ده خو روسیې رد کړي چې پر نړیوالو تړونونو تیری کوي. د فرانسې حکومت وایي د ایران د امنیت او استخباراتو وزارتونو او د دوو ایرانی وګړو چې د ایران د استخباراتو مامورین ګڼل کیږي پانګه یې کنګل کړې ده. د فرانسې دا کار له ایران سره د اړیکو د خرابېدو نقشه بللې ده. د فرانسې حکومت نن دا خبر په رسمي جریده کې خپور کړی او ویلي دي چې یو وګړی اسد الله اسدی نومیږي. د جون په دیرشمه د اسد الله اسدی په نوم یو ایرانی ډیپلومات په فرانسه کې د ایران د رژیم د اپوزیسیون پر یوه ډله د بمی حملې د دسیسې جوړولو په تور هم نیول شوی و. د فرانسې د دې وروستي حرکت په اړه د ایران حکومت ځواب نه دی ورکړی. په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1234 ته ورسېد. په اندونیزیا کې د طبیعي افتونو په وړاندې د غبرګون ملي ادارې نن وویل چې مامورین یې د سولاویسي ټاپو لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او کار یې هلته هم پیل کړی، نو له دې امله شاید د مړو شمېر لا زیات سي. د سپتمبر په 10 نېټه د اندونیزیا یو شمېر ټاپوګان 0.5 درجې زلزلې او بیا سونامي سخت وځپل او زرګونه ودانۍ تخریب کړي دي. ډېر تاوان په سولاویسي ټاپو کې خلکو ته رسېدلی. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د ساینس پوهانو د درې کسیزې ډلې د لیزر فزیک په برخه کې مهم پرمختګ ته لاره هواره کړې وه. په ګټونکو کې دوه نارینه او یوه ښځه ده. کاناډایي ساینس پوه دونا سرکلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
فرشته جلال دی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په ننګرهار کې نن یو ځان مرګ برید شوی، 14 کسان پکې مړه شوي او 24 نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي ټول ولسی خلکو ته زیان رسېدلی.
او د میخان په نوم یو الګ دی، یو سید امیر په نوم دغه پکې ورکوټه زویم ځان سره بوله دی. غونډه تر لس کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړی. نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خدای باندې به ډېر زیات خپه شوی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و او د سولې په اړه باندې خبرې کړي. له عالمانو سره وایي چې هیله ده نتیجه ورکړي.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې، په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ضد او نقیض خبرې کوي چې دا د دوی لخوا د لوبې د بایللو په معنا ده.
محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبا بله خبره کوي. دا په خپل ذات کې د لوبې بایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبې وګټي ورې د لوبې بایلوت دی.
رسول لومړی مطلب ته ده. ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځان مرګ برید شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته ویل په نننۍ پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. شاه محمود شینواری په دې اړه له ننګرهار یو رپورټ رالیږلی.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې د ولسی جرګې لپاره نومان عبدالناصر مومند د کمپاین په دفتر کې ځان وژن کې برید شوی. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنی وای د پیښې پر مهال کومه لوی غونډه نه وه، یوازې د سیمې شاوخوا خلک د کمپاین په خاطر راټول شي وو چې د خلکو په منځ کې ځان وژن کې برید شوی. د وای په دې پیښه کې 14 تنه مړه او 24 تنه نور زخمیان شوي دي.
پر مهال کومه غونډه نه وه، په دې پیښه کې 14 کسان شهیدان شوي دي او 24 نور ټپیان دي. د یو شمېر ټپیانو
د پیښې عیني شاهدان وایي د کمپاین په دې دفتر کې نه کوم دولتي کس وو او نه هم خپل نوماند وو. دوی وایي په دې پیښه کې ټول عام او غریب خلک قرباني شوي دي.
وروره تقریبا 10 منټه په دې واقع نه مخکې موږ مالته ناست په موقعیت کې. دا خلک ولس دی د غونډې پروګرام او خلک غونډېدل کلیوالو ولسی خلک د خاص خبره نه و. کاندید نو په موقع باندې ټول عوام او ټول غریب خلک هیڅ دولت یو سړی په دغه ځای کې موقع کې نه و. ټول دوی قان دي، دکاندار دي، لاروی دي او بس دغه ولسون خلک غلي او بس دغه کار وشو.
تو څه پورې لمړی ژوندې معلومات نشي. سو کسان بګي مړ دي او سو ژوندې زمنګ د کلی تقریبا درې کسان چې یو د میخان په نوم یو الګ دی، یو سید امیر په نوم دغه پکې ورکوټه زویم ځان سره بوله دی. غونډه تر لس کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړی. نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خدای باندې به ډېر زیات خپه شوی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو دا چې د تیر جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شوي چې د ټاکنیزو کمپاینونو په جریان کې دا لومړۍ خونړۍ پیښه وه چې د ولسی خلکو په منځ کې رامنځته شوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه وای د افغان طالبانو او د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي زید او نقیز سرګندونی په هغه هیواد د نړیوالو د زیات فشار ښکارندوی کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان له سختو کورنیو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د نړیوالو د تیرستلو لپاره متضادې خبرې کوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تور لګول کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي له طالبانو د پاکستان له ملاتړه سترګې نشي پټېدای. پدیاړه رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان اقتصادي، سیاسي او نړیوالو فشارونو له ورختای سره مخ کړی او چارواکي په یو وخت د افغانستان په اړه ضد او نقیز څرګندونې کوي. د دغه شورا دوی مرستیال محمد آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه د افغانستان په اړه ضد او نقیز څرګندونې کوي چې ځان له انزوا خلاص او یو ځل بیا افغانان او نړیوال تیر باسي.
کله د پیو مانا کله په بل مانا باندې تاسو دغه باسونه او نیوکه لرئ، کله په ځان نیوکه کوئ، کله په بل چا نیوکه. دا په دې مانا چې تاسو په خپله په ځان باندې گواهی او شاهدي ورکوئ چې یعنی په واقع سره موږ مخالفینو سره ملاتړ هم کوئ، یا د ځان لپاره یا د خپل شخصي منافع لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تورونه لګول کیږي. مخکې تر دې ښاغلي قریشي ویلي وو چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له طالبانو د پاکستان له ملاتړ سترګې نسی پټېدای. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي په لنډه موده کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ضد او نقیز څرګندونې دا معنی لري چې هغه هیواد لوبه بایللې ده.
دا په خپل ذات کې د لوبي پایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبي وګټي ورې د لوبي پایلوت دی، ځکه په نړیواله کچه باندې په ډیپلوماسۍ کې چې کله اعتماد او باور له منځه لاړ شي د هغې بیا رغېده سخت وي، ځکه دا د دوو اشخاصو خبر نه وي بلکې دا د دوو هیوادونو یا د څو هیوادونو خبر وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هم ویلي چې پاکستان له هغه نفوذ نه په استفادې سره چې په طالبانو یې لري هڅه به وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. شاه محمود قریشي ویلي له بل هر هیواد وړاندې باثباته او سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه ده. د افغانستان مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي پاکستان تل په دا ډول څرګندونو سره هڅه کوي چې افغانان او د افغانستان په مسایلو کې ښکیل نړیوال تیر باسي او هر څه د ځان په ګټه وڅرخوي. خو ښاغلی خادم بیا په دې نظر دی چې په پاکستان بل هر لار تړل سوي او یوازنۍ لار چې هغه هیواد یې باید خپل کړي د افغانستان په ثبات کې صادقانه همکاري ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبته نتیجه ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې با پاکستانی علماو سره نورې ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې نشست مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. دا چې ولې د اکرام الله اکرام رپورټ ته وغږدو.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه.
دا وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونه د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ویلي وو چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لاره نه ده، او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینې همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونی دریز له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي، د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان په پالیسي کې نه راغلی، نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نشتی، نو زه فکر کوم دا به یو نوی ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینې همکارۍ ته یې وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې اساسه بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې ویلي د تېرې میلادي میاشتې په 16 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر خپور کړی دی او د نیویارک ټایمز دغه راپور بې اساسه دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه غبرګون وښود. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، موږ د دفاع وزارت د ویان په صفت باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسؤلیت په غاړه لرم، زه دغه ارقام را دوام او په دې برخې دار قام چې دی دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ له رسنیو سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په 16 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په 16 ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویارک ټایمز د ځینو سیمیزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکې مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد:
دا د یو میاشتې 400 وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزوري کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو لخوا د نړیوالو معاهدو په تړلو باندې انتقاد کوي. دغه وزارت د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي نن د نړیوالو معاهداتو د انعقاد مراحل طی کولو نه تر اجرا پورې تر نوم په یو سیمینار کې خبرې وکړې او وی ویل د نړیوالو حکمو د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجود دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم انتقاد کوي چې په دغو معاهداتو کې ستونزې شته او باید ورته پام وشي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو هوکړو د مراحلو په طی کولو کې د دولتي ادارو پر مسؤلیت منلو ټینګار کوي. وایي په دې برخه کې باید هر اړخیزه همکاري موجوده وي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوالو هوکړو د انعقاد مراحل له طی کولو نه تر اجرا پورې تر نامه لاندې په یو سیمینار کې وویل د نړیوالو هوکړو د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجودې دي. د دغه ستونزو یوې برخې ته داسې اشاره وکړه.
پروسه نظرخواهی از ادارات زیربط وقت طولانی را
ده بویل داروند و ادارو ده نظر روختن پروسه دیر وقت دونی. زینو ادارو پا ملی جبو ده خپل و کاری ساهو ده معاهدو ده نسخو پا چمتو کولو که لازم همکاری نده کرد. د نړیوالو هوکړو د قانون لمخې هر معاهده باید په یوې ملي ژبه لاسلیک شي. په خواشنۍ سره چې دا موضوع په پام کې نه ده نیول شوی. ځینې چارواکي داسې اسناد لاسلیک کوي چې متن یې اصلا نهایي شوی نه دی. د لاسلیک کولو په برخه کې د همغږۍ نشتوالی او د هوکړو په پلي کولو کې پر نه پاملرنې هم انتقاد وکړ او دغه موضوع یې بله ستونزه وبلله. د بهرنیو چارو د وزارت په دغه سیمینار کې د نورو وزارتونو استازو او د ملي شورا ځینو غړو هم برخه اخیستې وه. د عدلیې وزارت د قوانینو او حقوقو د ریاست مرستیال قهار آصفي انتقاد وکړ. وویل د هوکړو متن چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته په دري پښتو او انګلیسي ژبو په رسمي جریده کې خپریږي یو له بل سره سمون نه لري. له همدې عمله د معاهدو خپرول ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وروستیو څو کلونو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې یو شمېر معاهدې امضا کړي چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپرې شوي دي. په دغه سیمینار کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکاني انتقاد وکړ چې د معاهدو په ژباړه کې ستونزې وي خو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورته پام نه دی شوی.
متاسفانه ترجمه پښتو کې بر ما در
د وویل په خواشنۍ سره چې د معاهدو پښتو ژباړه چې ولسي جرګې ته رسیږي ټول نیمګړې او دا زموږ لپاره ستونزه. بله دا چې ادارې د بهرنیو چارو له وزارت سره همغږي نه لري. کله چې هوکړه موږ ته رسیږي د بهرنیو چارو وزارت ترې خبر نه وي،
اطلاع نه لري.
بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د ادارې د بهرنیو اړیکو معاونیت وایي ځینې چارواکي له هېواد بهر د بهرنیو چارو د وزارت د استازي له شتون نه پرته معاهدې لاسلیک کوي چې دا یوه جدي ستونزه ده او اسناد هم نیمګړي وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي دغه ستونزې د یو تقنینی سند د نه لرلو له امله پیدا کیږي او د بهرنیو چارو وزارت باید جوړ کړي. دی وایي د داشان یو تقنینی سند موجودیت چې موضوعګانې سره تنظیم کړي د نړیوالو معاهدو ستونزې او ګډوډۍ له منځه وړلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي راډیو ته غوښتست اوس هم د دینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا محبتم د وردګو لا چغتول سلام. د وردګو د والي سره د وختونو کم چې مونږ ته د چغتول سلام سره پوښتنه کوي ځکه زموږ سره سرک خامه ده. مونږ تر غزنی ولایت پورې دوه درې ساعته لار و خو زموږ ناروغان په لار کې حساب کوي. دا څنګه دومره پیسې مصرفي کې او د وردګو ټول ولسوالۍ سرکونه پاخه شول او د چغتول نه سرک شته او نه یې برق نه ښه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنی مکسا جعفری در زبد در ولایت شاجیر و رسولی در جعفر در کلی در پیغام تر سپریدم. سیزمیر بندیان دی تقریبا پسلها و بندیان پا اومان که بندیان دی یو چور که غور نکلی. حال پس مر سفارات نلر در بوی سفیر بکل کل ورطایی. وست تقریبا پینزش پر نیت سکی در بندیان آنه تناسی پا دیر بعد وزیت کدی. یو در دوبی سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غور نه کوي او دا له دې خلکو سره چې پخوا به د دبي سفیر ټکټ ورته کوي هغه به ورته وي دبي ته عمان ته به ورته وي هغه بنجیان به راوړو دبي ته بیا د افغانستان ته را لېږل اوس څوک نه ورځي نو دا مسکینه غریبان خلک دي له دې ځای پشمینه سیمه ته بل بنجیانې دلته په کور کې څوک څه نه څه روپۍ ولري هغه ولې ټکټ ورته وکړي که چا پسې نه درلودي هغه پنځه شپږ میاشتې هغه د عمان په کارګران زحمت ګیر زندان کې پراته دي زموږ له لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش ده چې د دې د بلې سفیر څخه دا پوښتنه وکړي یا د بلې دبي سفیر په خپله که دا پیغام واورېدی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او دا خلک ډېر تکلیف او زحمت څه خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کوزی د زابل ولایت خبر کوم د زابل ولایت مرکز کلاس څنګه پروژې روان دي دوه پروژې د مې په دمه سي کارونه پاتې ورسېږي ځکه چې دا نور پروژې کارونه په کال کې بشرو چې د په مې په څون او تاسو کال کې پروژې تر کې مالو واجب کلاس د افغانستان د بهدا پروژې د کار په پای ته ورسې او ټکلان مزران د راته دی او عوامي ورنې چې څو کار پاتې ورسول نه ساز ما وستان د واجب په څخه مننه د خپل مل ازادي راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای چې نوماندانو ته له یو لک افغانیو زیاتې پیسې ورکړي. د کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که نوماندان له یو لکو زیاتې پیسې ترلاسه کړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. ځینې راپورونه وایي د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نوماند ته د کمپاین لپاره تر دیرشو زرو ډالرو ورکوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سیاسي ګوندونه او غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې له مخې نشي کولای له نوماندانو سره له سلو زرو د زیاتو افغانیو مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کوم نوماند سرغړونه وکړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. دی وایي سیاسي ګوندونه او ټول داخلي حکومي شخصیتونه او همداشان غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالي مصارفاتو د لایحې د شپږمې مادې مخې کولای شي سل زره افغانۍ مرسته وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پیسو رسید او همداراز په دې اړه وضاحت ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر دېرش زره ډالرو پورې پیسې ورکوي. په راپورونو کې د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو له قوله دا هم ویل شوي چې دغه بنسټ د ځوانو نومندانو ترمنځ د همغږۍ په پلمه د ځینو نومندانو د بریا لپاره هڅې کوي. د ولسي جرګې غړو همداراز ویلي چې دغه بنسټ د کابل په دوو سیمو کې دفترونه لري چې د مرکز سربیره په ولایتونو کې د ولسي جرګې لپاره د ځینو نوماندانو ملاتړ کوي. په راپورونو کې همداراز ویل شوي چې د اداري امور مخکینی رئیس او ولسمشر ته نږدې داود نورزی د دغه بنسټ مشري کوي. خو داود نورزی چې ځان د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ لوی پارټنر معرفي کوي وایي چې دوی یوازې د ځوانو کاندیدانو چې تحصیلي کړی وي همکاري کوي. ښاغلي نورزی له نوماندانو سره مالي مرسته رد کړه او وایي له دغو نوماندانو سره په تخنیکي او په ځانګړې توګه د دوی په وړاندې د راولاړې شویو سیاسي ستونزو په حل کې مرسته کوي. دی وایي موږ د رسنیو په برخه کې مرسته کوو. د انتخاباتو په ورځ او یا په انتخاباتو کې هره ستونزه چې لري موږ کولی شو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړو او له دوی سره مرسته وکړو. ښاغلی نورزی زیاتوي چې د دوی بودجه د چا له لورې نه تمویل کیږي او دوی له شخصي بودجې کارونه پر مخ وړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ولسي جرګې شاوخوا 900 کاندیدانو ځانونه ورسره ثبت کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمشنر عبدالبصیر فایز وایي کچېرې ثابته شي چې هر بنسټ له کاندیدانو سره له یو لک افغانیو پورته مرسته کړې او په دې برخه کې شکایت ثبت شي کمیسیون به دغه موضوع ته رسیدګي وکړي. که څه هم واضح نه ده چې د افغانستان لپاره ډیموکراسۍ بنسټ د اقتصاد وزارت په چوکاټ کې کار کوي، خو د عدلي وزارت د غیر دولتي موسساتو له قانون سره سم یوازې هغه انجوګانې کولی شي چې د ظرفیت په لوړونې رسنیو اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعالیت وکړي چې ثبت وي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دغو بنسټونو له فعالیتونو څخه اندېښمن دی.
دی وای دا یو غیر شفاف او وضاحت پرته اقدام نه یو مونږ دغه بنسټ لوري د وضاحت غوښتون کیو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د عدلی وزارت باید په دې اړه چې دغه بنسټ ثبت کړي او کڅنګ باید معلومات ورکړي خغل رشید له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې په دې برخه کې عاجله څیړنه وکړي او پرې نګدي چې راتلونکي انتخابات تر سیاسي فشارونو د شو لاندې راشي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
مرانه چې پروګرام مو واوریت د ری خبرونه سید سمی عباس باندې کوي مهرباني